السلام علیکم سهر مو پخیر د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري نن د اتوار ورځ د کال 2014 د ستمبر د میاشتې 8 منېټه او په پښتونخوا کې د سهر 9 بجې دي. زه منور شاه سره د خپل همکارانو فرخنده اسد او اسحاق اميري د سلام پښتونخوا په دې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم چې په کې به شمالي وزیرستان او د بنو کډوالو کیمپ ته د پاکستانی پوز د مشر د سفر په پیښور کې د یو سک د وجنې خلاف د دغې صوبې د وزیر اعلی د سرګندونو او یو شمېر نور موضوعاتو په اړه ریپورټونه واورئ. خوندورې سندرې هم د خپرونې برخه ده. خو راځئ چې په سر کې د فرخنده اسد نه د دېګړې تازه خبرونه واورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سټیکی د پوز مشر جنرال راحیل شریف ته شمالي وزیرستان کډوالو ته په بکاخیل کیمپ کې ویلي بې کورشي وی خلک به زر تر زر خپل سیمه ته استانه شي. په پیښور کې یو سیک دکاندار او په کراچۍ کې یو دینی عالم سره د خپل یو ملګری وژل شو دي. او د یوکرين په مشرقي خار میریپول کې د چاودنو او ډزو اوازونه ریپورت شوي دي. د خبرونو تفصیل: 13 ورځ د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د شمالي وزیرستان د میر علي میران شاو د داخل سیمو دوره وکړه. د پوز د مطبوعاتو څنګه آی اس پی آر لیکي جنرال راحیل شریف ته د روانو عملیاتو په اړه تفصیل ورکړل شو. جنرال راحیل په نیم قبایلی سیمه بکاخیل کې د کډوالو د کیمپ دوره هم وکړه او دغلته ویل ډېری سیمې د وسوالو نه پاکې شوې دي او په نورو کې هم عملیات روان دي، خو وسوالو ته به دا موقعه په لاس ورنکړي چې واپس دغو سیمو ته لاړ شي.
اور کسی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے
دا چا دے ہم ضرورت نوی کا قبائلی سیما وی او کا بندوبستی سیما چے زمونگ ما شمان او سپین گیری اغا حالت ترا والی چے پا ترہ گرو یہ یاروی نو دا خوف ضرورت نشتا دلتا پا کیمپ کے چے ما شمان وینم نو ما تا ہم افسوس کی گی چے چرتا دغا کیمپ او چرتا دخپل سیمے کور جوان نو زکا زا پا بیا بیا رازم
اسی لئے میں بھی بار بار آتا ہوں.
جنرال راحیل په خپل وینا کې ویل د شمالي وزیرستان د بیکورشو خلکو د واپس تک د نیټه په اړه خلاصه نشي ویلې، خو ډیر زر به دوی خپل سیمه ته ستانه شي. څو ورځې وړاندې آی اس پی آر په خپل یو بیان کې دا ویلي وو په وز میران شاه میر علي د تخیل او دیګان سیمه له وسلوالو پاکي کړی دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په پیښور کې د یو سیک دکاندار د وجنې د زر تر زره د پلټنو امر کړی. پرون د پیښور په نوتیا بازار کې یو سیک دکاندار هرجیت سنگ د نامعلومه وسلوالو خلاف په ډزو کې وژل شو. د پیښور د پولیسو مشر اعجاز خان ویلي دغه یوه هدفي وژنه وه او دوی یې په اړه پلټنې پیل کړې دي. د نن وړاندې هم په پیښور او شبقدر کې سیک ټولنه په نښه شوې ده او د دغه وژنو خلاف یې په پیښور کې مظاهرې هم کړې دي. پرون ماخام د کراچۍ په عزیز آباد سیمه کې نامعلومه وسلوالو د یو شیعه دینی عالم په ګډون دوه کسان وژل دي. پولیس چارواکي وایي وژل شوی دینی عالم علي اکبر کوملی د اهل تشهید جعفریه الائنس ته مشر علامه عباس کوملی مشر زوی وو. د مرکزی کراچۍ د پولیسو مشر مقدس حیدر مشال ریډیو ته ویلي علامه اکبر سره د خپل یو بل ملګری وژل شوی او دوه ساتونکي ژوبل شوي دي. د جعفریه الائنس بیان علي احمر زیدی مشال ریډیو ته ویلي په کراچۍ کې د دوی د ګوند مهم غړي او مشران وخت په نښه کیږي چې دغه د حکومت او امنیتي ادارو ناکامي ښایي.
کراچی کې په مسلسله توګه د یوې فرقې وګړي وژني. دوی د اهل تشیع مهم کسان لکه وکیلان، ډاکټران، سوداګر، دینی عالمان او ټکنوکریټس په نښه کوي. حکومت یوازې تماشه کوي. زموږ د ګوند د غړو د وژنې ذمواري هم باقاعده طور ځینې ډلې مني، خو بیا هم حکومت د دوی په ضد هیڅ کاروایي نه کوي.
د جندالله وسلوالې ډلې د علامه علي اکبر او د هغه د ملګري د وژنې پړه منلې. تر دغه پیښه وروسته د کراچۍ په ځینو سیمو کې سوګ اعلان شوی او کاروبارونه هم بند دي. په پنجاب صوبه کې او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې په سیلابونو او بارانونو کې د سلو زیات کسان وژل شوي دي او ګڼ شمېر ژوبل دي. زیاتره نقصانونه د پنجاب په لاهور او نورو سیمو کې خلکو ته رسېدلي دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر د افغانستان د ولسمشرۍ له دواړو امیدوارانو غوښتي چې د انتخاباتو د کړکیچ د هواري لپاره دې زر تر زره یوه لاره وګوري. د فرانس پریس خبري اجانس ته یو رپورټ تر مخه شټاین مایر چې پرون کابل ته ورسید له اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله سره یې لیدلی دی. بلخوا ملګرو ملتونو ویلي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د تفتیش او څېړنې نتیجې باید د روانې میاشتې په لسمه نیټه سرته ورسیږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د یوکرین په مشرقي ښار میریپول کې له هغې څه یوه ورځ وروسته د چاودنو او ډزو آوازونه رپورټ شوي دي چې د دغه هیواد په مشرقي سیمو کې د یوکرین د روس پلوو بیلتون غوښتونکو سره د سناس سلور میاشتو راهیسې جګړه روانه ده. اسوسییټډ پریس ته د سیمینا خلکو د ټلیفون له لارې ویلي چې د ښار د مشرقي اړخ نه د درنو چاودنو آوازونه اورېدل کیږي چېرته چې د یوکرین عسکر د بیلتون غوښتونکو خلاف جګړه کوي. رضاکار ازوف بټالین په فیسبوک ویلي چې د دوی ځای په راکټونو ویشتل شوی خو نور تفصیل یې نه دی ورکړی. بیلتون غوښتونکو په دې وروستیو کې د ازوف سمندر سره نږدې په میریپول ښار کې نوې د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل ویلي دوی د دې خبر زیات ثبوت لري چې په یوکرین کې حکومت په لوه عسکرو او بیلتون غوښتونکي د دغه هیواد په مشرقي سیمو کې په جنګي جرمونو کې لاس لري. دغه ادارې د ستمبر په 8 نیټه ویلي په دغه هیواد کې په بمباریو تختونو تشدد او وژنو کې دواړو خواوو د عامو خلکو ژوند ته ندي کتلي. او بل خبر دا چې عراق د اسلامي دولت وسطوالي ډلې پر ضد یو نړیوال ائتلاف ته جوړېدو په اړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د منصوبې هرکلی کړی او دغه د مرستې یو مضبوط پیغام ګرځولی. ولسمشر باراک اوباما دا پلان د تیرې جمعې په ورځ د نیټو په سرمشریزه کې د اسلامي دولت خلاف وړاندې کړ چې د عراق په زیاترو غربي او شمالي سیمو کې کنټرول لري. دا خبرونه
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو اولنۍ غړي سلام پختونخوا ته غوږی چې پکې درته یو شی بولان دي. زما همکارې فرخنده اسد د دې غړي خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړي کې به د سیمې د تازه حال ترڅنګ د ریپورتونه واوري. د پاکستان د پوز مشروای وسلوال به بیا شمالي وزیرستان ته نشیرا او دا چې د غسیمنا کډه شوی خلک به ډیر زر خپل کورونو ته ستانه کړی شي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په پیښور کې د یو سیک د وجنې خلاف پولیس ته د چټک کاروایی کولو امر کړی دی. په دې ورستیو کې پنجابي طالبانو په افغانستان کې د کاروایانو زیاتولو خبره کړې. په دې حق له د افغانستان دفاع وزارت سوای
دا نوې خبره نه ده. منګه د دې سره آشنا یو. زمونږ وسلوال پوز زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه زمونږ د خپل هیواد نه دفاع کوو، خپل هیواد ساتو.
او د خیبر ایجنسی سعودین کی په سیمه کې د ارضی کمیونټي سکولونو د پخولو غوښتنه کوي.
مشمن قوت به جلوشی په نهالت به جوافز بیا راشي کباد وی کباران یو غوړ په ریس کې سم بندوبست نشته امیر ته نوستي.
دا پښتونخوا سیمه او نړۍ د یو شمیر نورو ریپورتونو تر څنګ به خوندوري سندرې هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. سلام پښتونخوا خبرونه چې تاسو یې هر ورځ د مشال ریډیو په اولنۍ غړی کې اوري او دا خبرونه تر مازیګر شپږو بجو پورې جاری وي. په دې خبرونه کې اول تاسو ته منګه د قبایلی سیمه شمالی وزیرستان ته د پاک پوز د مشر د سفر او د راز د کډوالو کیمپ ته د سفر په اړه معلومات هم درکو. خو د دې نوړاندې ورزو په خبرته چیرته چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرون په دغه اخار کې د یو سیک د وجنې خلاف پولیس ته د چټک کاروایی کولو امر ورکړی دی. دا وخت د پیښور نازم سره خبريال شبیر احمد جان عملګری شوی دی. شبیر جان سهار دې په خیر. ګرانه د دغه پیخ او د وزیر اعلی د هغه خلاف چې کومه سرګندونی دي کزمن اوریدونکو په خبر کې.
ډیره مننه منور صاحب. بالکل پرون ماسپښین پېښور نوتیه کې یو سکه دکاندار اسلام علي مو موټرسایکل شروع په ډزو وژلې وو، او د هغې وروسته چې کوم د هغې خپل خپلوانو د سکرو اړی نور غړي وو د هغې ګاونډیان هم وو، هغوی هڅه وکړه چې دغه مړی خاص نه کړي، احتجاج وکړي، ولې د پېښور د لیډ نظامي او د متعلقه تاڼې پولیس چارواکي هغې له ورل او ورته ډاډګرن او باور ورکړو چې دوی د خپل احتجاج لږ وځنډوي او ډېر زر به دوی د دې کې چې کوم ککړ کسان دي هغه به راونیسي او ګرفتار به کړي. ولې په هغې وروسته بیا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی دا چې کوم د صوبې آی جی د پولیسو چې کوم مشر د صوبې هغه ته ویلي وي چې درې ورځې کې دننه دننه دغه کیس کې ککړ کس ترې په نښه کړي ژغور نیولی شي، او هغه دا هم ویل چې څومره ټارګټ کلینګ یا هدفي وژنې په صوبه کې مخ په وړاندېدو په خصوصي توګه پېښور کړي، د هغې مخنیوي لپاره هم پولیس ته وویل چې کوټلي ګامونه پورته کړي.
شبیر جان، د دغه پېښې چا کومې ډلې وسلوالې ډلې ذمواري اخیستې او که څنګه؟
نجی تر اوسه پورې د دې پېښې چا هم ذمواري اخیستې، بل د سکرو ولې چې کوم غړي وو هغوی پرون دا هم ویل چې کچري وزیر اعلی چې دوی ته کوم ډیډ لاین ورکړل د درې ورځو که هغې کې دا ونه شو نو دوی به بیا یو وار بیا به پېښور کې خپل احتجاجونو لړۍ پیل کړي، ځکه چې دوی وایي چې کوم کمشمیر ډلې دي هغې په پېښور کې وخت تر وځه تحفظ په دی د غیر یقیني صورتحال کار کېږي او
ډیره مننه شبیر جان. نور تفصیل به هم تاسو نه اخلو وخت په وخت. دا و د پېښور نظم خبریال چې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د تازه سرګندونو چې د یو سیک د وجنې خلاف یې پولیس ته کړی دي مونږ ته تفصیل راکوه.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پوکم یو لس بجې،
د باختر ستوري
په پوکم دوه بجې،
راشه درشه
په اته منټه د پاسه دوه بجې،
د مشال مرکه
په درې نیمې بجې،
د سندرو امیل
په سلور نیمې بجې.
د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو واورید. د مشال په خبرونو کې سلام پښتونخوا غړی کې د وخت ورزو اسلام آباد ته او په پنجاب او د پاکستان په انتظام لاندې کشمیر کې چې سیلابونو او د بارانونو لړۍ کم زیانونه اړولې دي د خپل خبريال احمد الله نه داغه تفصیل اخلو. احمد الله سهار دې په خیر ګرانه، د دغه سیلابونو او بارانونو ورسته حال را سره شریک کړه.
ډیره مننه منور شاه. څنګه چې تاسو ویل د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر او دغه شان پنجاب صوبه چې کومه ده په هغه کې او آزاد کشمیر گلګت بلتستان چې کوم ده په هغه کې د څلورم تاریخ یعنی د دریم تاریخ نو شروع شوی بارانونو وروسته څلورم بیا پنځم او په شپږم تاریخ باندې کوم سیلابي ریلا چې کوم وه نو هغه په مختلف ځایونو کې لکوه. که زه منور شاه اول د دې سیلاب د وجه چې کوم مرګ جوړه تبا شوی د هغه په حواله احوال درکم نو د نېشنل ډیزاستر مینېجمنت اتارټي چې کومه ده هغه د هغه د وینا تر مخه چې په مالی زیان چې کوم دی هغه زیات پاکستان د تنظیم لاندې کشمیر خلق چې کوم دی هغه ته وړیدل، خو ځاني زیان چې کوم دی هغه پنجاب صوبه کې خلکو ته وړیدل. د دې وینا تر مخه یو کم اتی نوې کسان چې کوم دی دا په پنجاب کې د دې سیلابي ریلو د وجه نه مرشوي دي، دغه شانت یو سل او څلور او یا چې کوم دی دا په کې جوړل شوی دي، خو په پاکستان د تنظیم لاندې کشمیر کې اته څلور کسان چې کوم دی دا مرشوي دي او درې کم نوې کسان په جوبل شوی دی. دا شان دي په گلگت بلتستان کې یو لس کسان چې کوم دي دامل شوی دي، خو په آزاد کشمیر کې 2000 تقریبا 2000 او 200 پورې کورونه چې کوم دي دا په جزوی توګه او 1000 او 800 پورې کورونه چې کوم دي دا په مکمله توګه تباه شوی. دا شان د پنجاب چې کوم دي پاره کې 2000 کورونه په مکمله توګه او 1000 او 3 کورونه چې کوم دي دا په جزوی توګه تباه شوی دي، او په گلگت بلتستان چې کوم دي پاره کې بیا شمیره د نش برابر ده. دا شان سیلابي صورتحال چې کوم دي د ټولو زیات د وګو غټه چپا چې کوم ده هغه په چناب دریاب کې چې کوم ده او ویل کېږي چې خامہ پورې به نه
بالکل احمد الله بالکل دغه په اسلام آباد کې چې کومه د حکومت خلاف درنه روانه ده کړه دغه راته لند غونته حال راکې.
بالکل منور شاه، درنه چې کومه ده هغه د علامه طاهر القادری او د پاکستان تحریک انصاف چې کومه ده هغه نن په دې شته مورز هم جاری ده او دا مها د پاکستان تحریک انصاف غړي چې کوم دي هغه د ډي چوک سره خوا کې پریډ ایونیو چې کوم دي هغه تاریخ خپل جلسه شروع کړي، او طاهر القادری چې کوم دي هغه په ډي چوک یا د کوم چې پارلیمنت مخه د هغه تاریخ موجود دي. تیر ماخوستن د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان چې کوم وینا ونه هغه کې هغه ویلا چې نواز شریف چې کوم دي په قانوني سملې کې دروغ ویلي، نو موږ په دغه حواله سره په سپریم کورټ کې پاغي باندې لکه کیس کوو. دین علاوه هغه ټول پارلمان ګوندونه دي دا ټول د نواز شریف مرګري شوي دي، او دوی د لاسه جمهوریت ته نقصان جاری چې تر کوم وخت نواز شریف استعفا نه ورکړي. چودھری نثار چکم اغی او د اعتزاز احسان ترمن چکم شخړه روانه ونه. چودھری نثار چکم اغی تیر ورځ کانفرنس کې دا ویل چې ما دا هر څه معاف کړی دي، او دوه اوس د زده بیا ویم چې د پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون چکم دا درنه چکم روان دي، نو دې په بیا په یو وصف باندې او دوه موقف چکم دی هغه بیا دې حواله سره یو دی.
ډیر مننه احمد الله. نور حال به هم راکوي د ورځې په اوږدو کې دا د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو د ریپورتونو لړۍ ته پروند د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د شمالي وزیرستان د سفر نه پس نیمه قبایلی سیمه افاربانو بکخیلو کې د کډوالو کیمپ ته ورهم کړی ده. نو مولي کډوالو تخپل وینا کې ویل وسلوالو ته بیا مو خپل اس ور نشي چې واپس د دې سیمه تراشي. دا راز راحیل شریف دا هم ویل چې کډوال با ډیر تر خپل سیمه ته ستانه کړی شي. د نو مولي د دې سفر نور تفصيل د عمر دراز وزیر اورو.
تیر ورځ د پاکستان فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف د شمالي وزیرستان میرعلي میرانشاه او د تاخیل سیمو دوره وکړه، او اپریشن ضرب اعظم کې مشغول امنیتی سرتیرو سره یې ولیدل. نو موړی ته د شمالي وزیرستان په عملیاتو بریفینګ ورکړی شو. د شمالي وزیرستان دورې نه پس جنرال راحیل شریف نیم قبایلی سیمه بکاخیل کډوالو کیمپ دوره هم وکړه. بکاخیل کیمپ کې د خپل وینا پر مهال راحیل شریف وې د شمالي وزیرستان دورې پر مهال یې ولیدل چې ډېرې سیمې د وسلوالو څخه پاکې شوې، او باقی نورې سیمې به هم زر تر زره پاکې کړي، چې د ده په وینا ترهګرو ته به دا موقعه په لاس نه ورځي چې واپس دغلته بیا راشي. راحیل شریف وې بیا کوره شوي کډوال غواړي چې زر تر زره واپس ولېږل شي، نو دوی ته مخصوص وخت خو نشي خودلې، خو زر به دغه خلک خپلو سیمو ته واپس لېږي. بکاخیل کډوالو کیمپ کې جنرال راحیل شریف په خپل وینا کې وایي
اور کسی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے چاہے وہ فاٹا ہو چاہے کوئی
دچا دے ہم ضرورت نوی کا قبائلی سیما وی او کا بندوبستی سیما چے زمون ما شومان او سپین گیری اغا حالت ترا والی چے پ طرح گرو ی یراوی نو د خوف ضرورت نشتا، او مون تاسو سره ټول کوم ولاړ دے د فو سر لخ کر پتو گا دا وایم چے زربا اغا ورز رازی چے مون با تاسو خپل سیمو تا واپس بوزو، او تاسو علاقہ کے با خوشحالی رازی. دلتا پک کیمپ کې چې ما شومان وینم نو ما ته هم افسوس کیږي چې چرتا دغه کیمپ او چرتا د خپل سیمې کور جوان، نو زکا ز پ بیا بیا راځم.
اسیلیه مې وی بار بار آتا ہوں اسیلیه کور کمانډر صاحب آتے
ہیں. یاد دی وی چې سو ورځې وړاندې د پاکستان فوج مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا خبر پانه کې ویل شوی ول چې شمالي وزیرستان کې وسلوالو خلاف عملیاتو کې تر دې دمه 910 وسلوال وژل شوی، او کجوری نه تر د تاخیل اته 80 کیلومتره فاصله باندې مشتمل سیمه د واک لاندې راوستلې. د خبر پانه تر مخه دغه عملیاتو کې تر اوسه 2 امنیتی سرتیری هم وژل شوی، چې 2 سرتیرو یوازې په شمالي وزیرستان کې ژوند لاسه ورکړي. خدا فوز دغه داو پاړه وسلوالو طالبانو سره نه دی ویلي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو بنو.
د مشال په هنداره کې ځان وویني.
مشال ریډیو ته غوږی. پاکستانی رسنیو د پنجابی طالبانو لخلی ویلی چې تر دې وروسته به افغانستان کې خپل بریدونه زیاتوي. هلته د القاعده وسلوالې ډلې مشر ویلی چې دوی په جنوبی ایشیا کې خپل فعالیتونه شروع کوي، چې د ریپورټونو تر مخه به ډیر پام په هندوستان وي. څېړونکي وایي چې د دې کال اخره کې له افغانستانه د بهرنو پوځیانو تر وتلو وروسته کېدای شي دا سیمه یو وار بیا د وسلوالو په خوندي ځای بدل شي. افغان چارواکي وایي دوی د ترهګرو د ځپلو صلاحیت یا وړتیا لري. بشیر ګواخ په دې اړه دا رپورت برابر کړی.
افغان چارواکي وایي چې دې وروستیو کې د افغان او پاکستاني طالبان ترمنځ د ترهګریزو کړنو لپاره همکاري لا نوره ډېره شوې ده، چې له وجې پاکستان سره نږدې پر ډیورنډ کرښه پرتو د افغانستان په ځینو ولایتونو کې جګړې ډېرې شوې دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیری نن مشال رډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې چې پنجابي طالبانو پر افغان خاوره د بریدونو لپاره د خپل پام زیاتولو کوم خبرداري ورکړې، د هغې د مقابلې لپاره دوی تیار دي.
پاکستانی طالبانو او د پاکستان ISI ټول وخت کې د افغانستان د مخالفینو سره مرسته کړې ده، کوي د ټول نړۍ ته نړیوالو ته دا څرګنده ده. که دوی دا اعلان وکړي کوونه کې مونږ ته معلومه ده، ټول وخت مونږ پیشنهاد کړی دی ورته ویلي مو دي پاکستان لوري ته چې د افغانستان مخالفینو ته هلته ځای نه ورکوي، تجهیزي نه. دا نوې خبره نه ده، مونږ د دې سره آشنا یو. زمونږ وسلوال پوځ، زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه، زمونږ د خپل هیواد نه دفاع کوو، خپل هیواد ساتو.
پاکستانی مطبوعاتو د پنجابی طالبانو د مشر اسمت الله ماوی لخلی ویلي چې دوی به په افغانستان کې حملو کولو ته ډیر پام اړوي. د رپورټونو تر مخه دا ډله په وزیرستان کې خوندي ځایونه لري. په همدې حال کې رسنیو د القاعده وسلوال ډلې مشر ایمن الزواهری د وی ویډیو په حواله ویلي چې جنوبی ایشیا کې به خپل فعالیتونه زیاتوي. د طالبانو پر کړنو ژور نظر لرونکي خبریال سمی یوسفزی وایي د القاعده او د پنجابي طالبانو د مشرانو بیانونه سره تړاو لري او پاکستان غواړي یو ځل بیا د هندوستان خلاف د کشمیر جګړې راوټوکي.
پاکستان همیشه په دې کوشش کوي چې پنجابی طالبان او د کشمیر چې کوم جهادي خلک دي هغوی یو بل سره نږدې وساتي. په اوسني وخت کې دوی نشي کولای چې په پاکستان کې دغه ډول تربیتي کمپونه هلته موجود وي، او نو ممکن دوی د پنجابی طالبان دوی افغانستان کې بیا آباد کی او غلطه تعداد زیات کی او د هند پر خلاف په کشمیر کې استعمال کړي. ځل بیا د کشمیری مجاهدینو یا د پنجابي مجاهدینو په اصطلاح ضرورت په هندوستان کې زیات شوی دی، او دوی بالتزی بریدونه بکوي. او ظاهره خبره ده چې د بریدونو مخکې القاعده ګواښ کړی ده او نظام به په القاعده باندې لګیږي.
دو ورځې مخکې په برتانیا کې ناټو په خپل نړیواله غونډه کې د افغان ځواکونو سره د مالی مرستې د دوام اعلان وکړ، خو تر دې مخکې امریکا ویلي وو چې افغانستان سره یې امنیتي تړون ونه شو نو د دې کال تر اخره به ټول پوځیان له دغه هیواد وباسي. د امنیتي چارو څیړونکي رحیم الله یوسفزی وایي په داسې حالاتو کې باید افغانستان او پاکستان د ترهګرو خلاف له خلوص ډک کار وکړي، او که داسې ونه شول نو بې امني به دوام ولري.
خارجي ځواکونه که د افغانستان نه لاړم شي او که امریکایان پاتم شي، او پاکستان کې د فوجي عملیات خو روان دي، شمالي وزیرستان کې دا ښکاري چې بس دغه جنگ به روان وي، فوجي عملیات به وي، او د چا خلاف عملیات کیږي دغه هغه هم د جواب ورکولو کوشش کوي، نو دا جنگ به روان وي. خو په کار ده چې افغانستان او پاکستان یو بل سره زیات تعاون وکړي، جنگ د لارې نه بلکې د سولې د لارې اول د کوشش وکړي دا مسله شي د خبرو د لارې.
افغان چارواکي پر پاکستان تور لګی چې وسلوالو سره افغانستان کې د بریدونو لپاره مرسته کوي، خو اسلام آباد تل دغه سي تورونه رد کړی دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
مشال ریډیو ته غوږی. تیر شپه په کراچۍ کې په فرقیز تشدد کې د یو شیا دیني عالم ازوی او د هغه یو بل ملګری وجل شوی دی. د پیښې نه پس د دې ښار په ځینې برخو کې حالات کړکېچن شوي او کاروبارونه بند دي. په دې هکله نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی دی رپورټ کرا لیږلی.
د خالی په مقام د کراچۍ عزیز آباد په سیمه کې نامعلومه وسلوالو د یو شیعه دینی عالم په ګډون دوه کسان وجلی دي. پولیس چارواکي وایي وجل شوی دینی عالم علي اکبر کوملی د اهلي تشی د مخکخ ګوند جعفریه الاینس د مشر علامه عباس کوملی مشر زوی وو. د مرکزی کراچۍ پولیس مشر مقدس حیدر تیر شپه له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي علامه اکبر کوملی سره د هغه د یو بل ملګری وجل شوی او د ساتونکو زخمی دي. دی وای دا د فرقې ځون خطو لړۍ ښکاري. موټر سایکل سواره وسلوال په ده پسې ورپسې وو، او چې کله دوی په عزیز آباد کې بنګوریا ګوټ ته رسیدلي نو وسلوالو د دوی په ګاډۍ ډزې کړې دي، او په نتیجه کې یې دا پیښه مخې ته راغلې ده. د شیعه مسلکه ګوند جعفریه الاینس بیان علي احمر زیدی مشال رډیو ته ویلي، په کراچۍ کې د دوی د ګوند مهم غړي او مشران وخت په وخت په نښه کېږي. نوموړي په حکومت نیوکه وکړه چې د دوی د ګوند د مشرانو په ساتنه کې پاتې راغلی دی. مسلسل توگا دیوی فرقی وگڑی وجنی لگیا دی. دوی دا اہل تشی مهم کسان لکه وکیلان، ڈاکٹران، سوداگر، دینی عالمان او ٹیکنوکریٹس پنخه کوي. حکومت یوازې تماشا کوي. زمنګ د ګوند د غړو د وجنې ذمہواری هم باقاعده تور ځینې ډلې منی، خو بیا هم حکومت د دوی په ضد هیڅ کاروایی نه کوي. نوموړي زیاته کړه، صوبایي او مرکزي حکومتونه په کراچۍ کې د فرقه ییز تاوتریخوالي په ختمولو کې پاتې راغلي دي، او باید نور د ښار د امنیت راوستنې لپاره فوج ته وسپارل شي. د یادې پیښې وروستو د کراچۍ په شیعه ګڼمیشتو سیمو کې د ویر فضا ده، او په دغو سیمو کې کاروبارونه په مکمله توګه بند دي. د جندالله وسلوالې ډلې د علامه علي اکبر کومیلي او د هغه د ملګري د وژنې پړه په خپله غاړه اخیستې ده. یاد دی وی د تیری وی مودیره حسې په کراچۍ ښار کې فرقه ییز خطې روان دي. د دې په نتیجه کې د سنی مسلک ډلو مدرسې او مهم غړي او هم د شیعه مسلک ډلو استوګنځایونه، امام بارګاوي او مشران په نخښه شوې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال رادیو د نن ورځې د خبرونو اولنې غړې سلام پښتونخوا ته وګي چې په دې برخه کې د نغمه په غږ کې دا سندره تاسو ته وړاندې کوو. د نغمې په غږ کې دغه سندره مو اوریدله چې د امن او سولې په حواله وه. د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا خپرونه کې دې وخت د ګړۍ نیمایي ته رسیدلی یو. 9:30 بجې شوې. د فرخند اسد نه د تازه خبرونو لنډیز اورو.
د پوازمشر جنرال راحیل شریف د شمالي وزیرستان کډوالو ته په بګاخیل کیمپ کې ویلي بیکورشي وی خلک به زر تر زر خپل سیمه تاسټان شي. هغه پرون د شمالي وزیرستان د بیرامشا میرلی او بګاخیل سیمه دوره وکړه او د غلطې د عسکرو سره هم ولیدل. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په پیښور کې د یو سیک دکاندار د وژنې د زر تر زر د پلټنو امر کړی. پرون د پیښور په نوتیه بازار کې یو سیک دکاندار هرجیت سنگ د نامعلومه وسوالو لخوا په ډزو کې وژل شو. په پنجاب صوبه گلگت او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې سیلابونو او بارانونو کې ګڼ شمېر کسان مړ شوي دي او ژوبل شوي دي. د قدرتي آفتونو د نظم اداره وایي زیاتره مرګ ژوبله په لاهور او د پنجاب په نورو سیمو کې مخې ته راغلي. پرون ماخام په کراچۍ کې نامعلومه وسوالو د یو شیعه دینی عالم په ګډون دوه کسان وژل دي. پولیس چارواکي وایي وژل شوی دینی عالم علي اکبر کوملی د اهل تشید جعفریه الاینس د مشر علامه عباس کوملی مشر زوی وو. جند الله وسوال ډلې پړه منلې. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د ولسمشرۍ له دواړو امیدوارانو غوښتي چې د انتخاباتو د کړکېچ د هواري لپاره دې زر تر زر یو لار ولټوي. د بخښنې نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل ویلي دوی د دې خبرې زیات ثبوت لري چې په یوکرین کې حکومت پلاو عسکر او بلتن غوښتونکي د دغه هیواد په مشرقي سیمو کې په جنګي جرمونو کې لاس لري. د یوکرین په مشرقي ښار میریوپول کې له هغې څه یوه ورځ وروسته د چاودنو او ډزو اوازونه رپورټ شوي دي چې د دغه هیواد په مشرقي سیمو کې د یوکرین د روس پلو بلتون غوښتونکو سره د سناسه څلورو میاشتو راهیسې جګړه روانه ده او عراق د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د یو نړیوال ائتلاف ته جوړېدو په اړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د منصوبې هرکلی کړی.
دا و فرخنده اسد چې تاسو ته د دې سات تازه خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس په مو کلی چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړی دی. اسلام آباد کې زموږ خبریال ریاض مساخیل د ځنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي دي او تاسو ته وړاندې کوي.
نن آج او مشرق ورسپانې خپل ادارې د سیلګری په حواله لیکي او وایي چې اوس د مرکزی حکومت نه ټول واک پیسې او انتظام خیبر پښتونخوا صوبې ته اوړېدلې دي او دا محکمه اوس د لوبو او سیلګری د وزارت لاندې کار کوي. نو ځکه د صوبایي حکومت ذمہواري جوړیږي چې د سیلګری د ودې لپاره کار وکړي او هسې هم د سیل لپاره خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمې یو ځانګړتیا لري. ادارې وایي چې د تیرې اوږدې مودې راسې سیلګری د خیبر پښتونخوا مخه نه کوي او د هغې وجه سوات او قبایلي سیمو کې د وسلوالو طالبانو قبضه ده. هر څوک اوس پاکستانی پوز دغه سیمه د طالبانو لواکا آزاد کړي خو بیا هم غیر ملکی سیلانیان دلته راتلونه یریږي. البته ملکی وګړي بیا هم دغه سیمه ته د سیل د پاره زی. اداري وایي چې یو طرف ته د سیلګری د ودې د پاره د سوات ملمجبي سیمه کې په لویو پروژو کار روان دي، نو بل طرف ته ضروری ده چې حکومت د امنیتي وزې د پاره د زړه د اخلاصه کوشش وکړي، ځکه چې اوس هم بهر ملکی سفارتخانې خپل خاریانو ته دغه سیمه ته د تلو اجازه نه ورکوي. بلدا چې د سړکونو په جوړولو او بحالۍ خصوصي توجه پکار ده او ورسره د غسیمو کې د امروزه استعمال سیزونو شتون ډیر ضروری دی، نو د اقداماتو سره ممکن ده چې خلک بیا د غسیمو مخه شروع کړي. د دې ترڅنګ بازي ورسپانو خپل ادارې ملک کې پروانو بارانونو سیلابونو او د دې په تبایې لیکلي دي. دغه لړکي جنگ ورسپانو وایي چې یو طرف ته د موسمیاتو محکمې پیشنګوي غلطه ثابت شوه او دومره ډیر بارانو شو چې د لاهور پینډه او سیالکوټ په ګډون د پنجاب بازي خاورونو د سندونو منظر وړاندې کولو، نو بل طرف ته هندوستان هم په سندونو کې اضافي اوبرا پریخو دي چې ورسره د پاکستان مسله یو په دوه سی واشوه. ادارې وایي چې د پاکستان او هند ترمنځ په باقاعده توګه د لوزنامه موجود ده چې کله هم زیاتو بارانونو کې دوی اضافي اوبو پریږدي نو اول به پاکستان خبروي، خو هر ځل د هندوستان حکمرانان د دغه لوزنامې خلاف ورزي کوي. او بل دا چې د سنتاس لوزنامې په ضد هندوستان په دریابونو ډیمونه جوړوي چې ورسره د پاکستان د برخې اوبه کمیږي او دا شان پورس پاکستان د خوشحال اړخته روان دی. اداري اخره کې لیکي چې دوانو ملکونو لا د خګه ونډیانو په سیر پکار وا چې هر کله په یو ملک سره تکلیف یا مصیبت راتلو نو باید چې بل ملک ورسره مرسته کولی او دا شان به د یو بل مصیبت کمولو. خو د بده مرغه هندستان کله هم دغه رویه نه د خپل کړي او هر وخت د دې موقع په تلاش کې وي چې کله هم پاکستان په مسله کې گیر وي هندستان ورته دغه مسله لا سیوا کوي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
د مشال ریډیو خبرونه کې درته دا وخت د نړیوالو مطبوعاتو کتنه وړاندې کوو. دان ورسپانه لیکي د تحریک انصاف او عوامي تحریک مشران وایي دوی د یو نوي او ښه پاکستان د جوړولو لپاره راوتلي، خو دغه مظاهرو له وجې نه یوازې د هیواد اقتصاد ته نقصان رسیږي بلکې خلک هم د مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي د افغانستان د ولسمشري دواړه امیدواران وایي د افغانستان د راتلونکي لپاره به کار کوي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی د فرخنده اسد ناورو.
ډان ورسپانه لیکي د عمران خان او قادری مظاهرو پاکستان د نوو مسلو سره مخامخ ک. دا وخت چې ټول خلک ټلویزیونونو ته ناستي او غواړي چې د روانو مسلو زر تر زره سناس حل راوزی. په اسلام آباد کې مظاهره کوونکي د 100 ورځو نه ډیر دي، ځای پر ځای په کنټینرو لارې بند کړل شوې دي. پولیس هم په دې ټوله مسله کې د مشکلاتو سره وړاندې دي. بلخوا په وس چې دغه هیواد یو مضبوطه اداره ده، د دې ټولو حالاتو جایزه اخلي، خو باید چې په روانو سیاسي شخړو کې د امنیت ذمہواری سر ته رسولې وي نو د خبرو وړاندیز وکاو. کله چې مظاهره کوونکو د پی ټی وی په دفتر حمله وکړه او د ودانۍ ناوتل نو د پوز زنده‌باد نارې هم وهلې. ورسپانه لیکي اوس هم د دغه مظاهرو د مقصد په اړه ډېرې پوښتنې راپورته کیږي، او بیا طاهر القادری چې د کینیډا نه راغلی او دغلته مظاهرې پیل کړي په اړه یو شمېر شکونه هم دي. بلخوا د عمران خان مقاصد څرګند دي، هغه غواړي دومره سیاسي ګډوډي پیدا کړي چې موجوده حکومت لري شي، بیا له سره انتخابات شي او د وزیر اعظم جوړ شي. ډان لیکي عمران خان او قادری وایي دوی به یو نوی پاکستان جوړوي چې پکې به بجلی مفت او ډېره وي، هر چاته د خپل خوښې نوکری ملاویږي. خو چې کله ترې تپوس وشي چې دا هر سبا څنګه وي نو بیا یې په ځواب نه پوهیږي. د تحریک انصاف ته یو کال نه زیات وخت وشو په خیبر پختونخوا کې حکومت لري، خو په صوبه کې خلک ګڼ شمېر مشکلات لري. بلخوا فارن پالیسی لیکي په افغانستان کې د ولسمشري امیدوار عبدالله عبدالله غواړي د انتخاباتو حتمي نتیجې یو ځل بیا رد کړي، ځکه چې په روانه اونۍ کې به حتمي نتیجې مخې ته راشي او داسې تمه کیږي اشرف غني به دغه انتخابات وبګټي. د دې لپاره چې په دغه هیواد کې ستاوتریخوالی مخې ته را نشي، د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامیه غواړي عبدالله له هم سدا سوا کې اختیار ورکړي چې تر مخه ترې په افغانستان کې د نور تاوتریخوالی مخه ونیول شي او د نوي حکومت د جوړېدو دغه عمل اوس سر ته ورسیږي. افغان چارواکي وایي د افغانستان د راتلونکي حکومت د استحکام زیاتره درومدار به د اشرف غني او عبدالله ترمنځ په باور او د یو بل د کارونو او پالیسو په منلو وي. دواړو مشرانو د تیر زیارت په ورځ د ناتو مشرانو ته یو غټ خط هم لیږلی چې پکې د افغان امنیتي عسکرو سره د مرستې او دوی ته د روزنې ورکولو غوښتنې شوې دي. دواړو د اهم ویلي د افغانستان د ښه راتلونکي او بیا ودانۍ لپاره به په ګډه کار کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
او اوس ورزو د نړۍ د خبرونو لپاره یوکرین ته. کیف وای یوکرین او د روس ولسمشرانو تایید کړی دا چې د یوکرین په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ ډزبندي تر ډیره مراد کیږي. د یوکرین د ولسمشر دفتر ویلي ولسمشر پیټرو پوروشنکو پرون د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په خبرو کې په هغه لارو چارو خبرې کړې دي چې د جمعې د ورځې چې له مخه به یې د جمعې د ورځې ډزبندي دوام وکړي. په دې هکله نور تفصیل د اجمل اند ریپورت کې اورو.
د اوکرين د ولسمشر له دفتره خبر شوی خبر پاڼه وایي دواړو مشرانو پر دې ټینګار وکړ چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان باید د وضعیت په څارنه او اوکرينانو ته د بشري مرستو پر رسونه کې د همکارۍ لپاره ډیر خکیل ووسی. د جګړې دواړه خواوی یو بل لوربند څخه په سرغړاوي تورنوي، خو په ډونیتس کې چیرې چې د خار هوایی ډګر ته نږدې جګړه روانه وه او همدارنګه جنوبي بندري خار ماریوپول کې د شنبې په ورځ وضعیت آرام و. سره له دې هم د اوکراین د امنیت او دفاع د شورا ویاند اندري لیسنکو وای د اوربن اعلان وروسته هم روس پلو بلتون غوښتونکو لږ تر لږه لس ځلې د حکومتي ځواکونو پر مورچلو ډسې کړې دي. دی وایي وروسته له هغه چې اوربن اعلان شو د تروریستانو پر ضد د عملیاتو په سیمه کې په عمومي توګه وضعیت ارام و، که څه هم د جمعې په ورځ په ماښام یې او تیره شپه د تروریستانو لخوا د پارونې ځینې هڅې وشوې. په تیرو څلور ساعتونو کې یاقیانو پر حکومتي پوستو 28 ځلې ډزې کړې چې لس دا بریدونه د اوربن اعلان وروسته شوې. خو د بلتون غوښتونکو مشر بیا ورته ادعا کړې او ویلي دي حکومتي ځواکونو د دونیتسک جنوب ختیځ په توغندیو ویشتې. ناتایید شوي رپورټونه وایي چې د شنبې په ورځ وختي په یو کمین کې د اوکراین د حکومت د پلوي ځواکونو 11 تنه وژل شوي. بلخوا د سره صلیب نړیوالې ادارې د ټویټر له لارې ویلي هغه لارې چې لوهانسک ته مرستې رسولې د توغندیو د بریدونو له کبله اړ شوې چې بیرته په شا شي. دا اوربند ولس ماده یې سم موافقه د جمعې په ورځ د بلاروس په پایتخت مینسک په خبرو اترو کې لاسلیک شو چې پکې د اوکراین د حکومت روس پلو بیلتون غوښتونکو روسي او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان استازو برخه لرله. ریپورټونه وایي د دې جوړجاړي له مخې دواړه خواوې بل هغه سیمو خپل ځواکونه په شا کوي چې د تودو جګړو ډګرونه دي او همدارنګه به خپلو کې بندیان تبادله کوي. د اوکراین ولسمشر پوروشنکو ویلي وسته دې وخت را رسېدلی دی چې د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکیچ لپاره اوږدمهالې حل لاره وموندل شي. ویل کېږي چې تر اوسه د دې کړکیچ په ترڅ کې 2600 کسان دواړو خواوو ته وشل شوي دي.
د اجمل اند ریپورت کې مو د یوکرین حال اوریده. د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی په دې برخه کې د ګلپانی او حشمت سهار په غږونو کې دغه سندره تاسو ته وړاندې کوو. د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه کې د ګلپانی او حشمت سحر په غوګونو دغه سندره مو اوریدله. راځو د خبرونه د ریپورتونو سلسله ته. رويټرز خبري اجانس خپل یو مقاله کې لیکي په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د حکومت مخالفه مظاهره زیاتې شوې دي. په دې ورستیو کې لوړ پړو پوځي چارواکو په پینډۍ کې ملاقات کړی دی. بلخوا ځینې خلک په عمران خان دا تور لګوي چې د هغه د احتجاجونو تر شا د پاکستان د استخباراتي اداره لاس دی، خو عمران خان او استخباراتي اداره آی اس آی دا تورونه ردوي. د دې مقالې غټ ټکی درته انیس اجمل وړاندې کوي.
رويټرز خبري اجانس په یو مقاله کې لیکي په پاکستان کې د اونیو راهیسې جاری د حکومت ضد احتجاجونه د پنځه لوړپوړو پوځي چارواکو د رضا کولو لپاره کافي وو، چې دا د دوی لپاره په واک کې د دننه راتللو یو وخت و چې نواز شریف باندې د استعفا ورکول لپاره فشار واچوي. د پوځي حلقې سره نږدې اړیکې لرونکي یو وزیر چې نه غوښتل نوم یې په ډاګه شي، رويټرز ته ویلي دي په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې مظاهرې زیاتې شوې، لوړپوړي پوځي چارواکو د اګست میاشتې په پای کې په پنډه کې ولیدل. خو د پوځ مشر جنرال راحیل شریف پریکړه کړې ده چې دا وخت د ولسی مشرتابه د راغورځولو لپاره مناسبه نه دی، او اعلان یې وکړ چې دا کړکیچ دی د طاقت پر ځای په سیاسي لارو حل کړل شي. د دې وروسته پوست په یو بیان کې د جمهوریت پر ځای ساتلو ژمنه وکړه. دغه وزیر وایي د دې کړکیچ د ختمولو لپاره لږ تر لږه پنځه جنرالان د اونیو راهیسې په دې خبره زور راوړي چې پوست د دې بحران هوارولو لپاره فعاله کردار لوبوي. یو لوړپوړي امنیتي چارواکي اجانس ته ویلي دي چې جنرال راحیل شریف نیغ په نیغه مداخلت کې دلچسپی نه لري او پوز په سمجوته باور لري. د پوز مطبوعاتي څانګې د تیر اتوار د ورځې د ملاقات پخلی وکړو، خو د جزئیاتو ورکولو څخه ډډه وکړه. د دفاع وزیر خواجه آصف رويټرز ته ویلي دي چې پوز په اصولو ولاړ یو اداره ده. د پوز لخوا چې کوم دریز راځي هغه یو فکر وي. نوموړي زیاته کړه چې پوز د جمهوریت ملاتړ کوي. یوې حکومتي سرچینې بیا د اګست په میاشت کې اجانس ته ویلي دي چې نواز شریف ته د پوز لخوا د تسلي ورکړل شوی و چې هغه ته به د دندې څخه د لرې کېدو نه ویل کېږي او امریت به هم نه وي، خو په ځواب کې به د هغه حکومت د پوز په کارونو کې لاسوهنه نه کوي. مقاله د پاکستان د پنځه لوړپوړو چارواکو د ریټایرډ کېدو په اړه لیکلو سره زیاتوي چې دریو لوړپوړو حکومتي سرچینو تر مخه د استخباراتي ادارې مشر ظهیر الاسلام په دغه پنځه تلونکو پوځي چارواکو کې یو دی چې د نواز شریف د لرې کولو لپاره فشار اچوي. په دې کې یوې سرچینې د پاکستان استخباراتي ادارې ایسای حواله ورکولو سره ویلي چې دې حالاتو کې پوز نه دی، خو په استخباراتي اداره کې ځینې داسې عناصر دي چې د نواز شریف د لرې کولو لپاره د عمران خان تر شا ولاړ دي. خو بیا د ایسای یو لوړپوړي چارواکي ویلي دي چې دا خبره بې بنیاده ده، چې ګنې د عمران خان تر شا ایسای لاس لري، خو حقیقت دا دی چې د حکومت سکړي نه دي. بلخو عمران خان چې د طاهر القادری په شان د 2013 کال په انتخاباتو کې د دانلې تور لګوي او د وزیر اعظم نواز شریف د لری کېدو غوښتنه کوي، دا تورونه یې رد کړي دي چې هغه د هر څه د بل چا په حکم نه کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
ورزو خبر ایجنسی ته ځای خلک وایي غوښتنه کوي د حکومت نه چې په دغه سیمه کې روان کمیونټي سکولونو ته ریګولر یا مستقل حیثیت ورکړي شي. دوی وایي چې د دې سکولونو خپل ودانۍ نشته او زده کوونکي د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. د ځای خلکو په وینا کې د سکولونو ته مستقل حیثیت ورکړل شي نو په سیمه کې به تعلیم ډیر پرمختګ وکړي. په دې حق لا د خیبر ایجنسی نه د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواری نور حال راکوي.
د خیبر جنسی خلک وایي چې د فاټا سیکټریټ یوې پرمختیایي پروژې تر لاندې دلته د تیرې اوږدې مودې راهیسې په بیلابیلو کلیو کې یو شمېر کمیونټي سکولونه په حجرو او کچه ودانیو کې خلاص شوي دي او په سلګونه زده کوونکي پکې سبق وایي. خو اوس حکومت له پکار دي چې دغه سکولونو ته مستقل حیثیت ورکړي او دې دپاره پخې ودانۍ جوړې کړي. په دې هکله د خیبر جنسی یو مشر ملک جودین مشال ریډیو ته وای
کوم کمیونټي سکولونه چې دا په پروژه باندې شروع شوی واته کاله وشو او زمونږ دا د ګورنمنت اف پاکستان ته یو چې دا ریګولرایز کا دله برډینګ جوړ کا چې کوم اشاره خوان دغه داوم زیاته شی ور سره کوم غریبانان داوم نه محرومه کوي او بل دا خبره چې کوم دای سکول نه دی سٹارټ دی فحال دی دله برډینګ ون جوړ کا چې کوم سازان دی دا ګور ریګولر کا سټډنټان ډیر زیاتی سکول نه ډیر کم دی او دا تعداد ډیر زیات ته په کار راځي دای سکول نه فحال شي
او دیا د سیمه او بل تن نور سطح پر دی وای چې په دې سکولونو کې ماشومان ته اسانتیا وینښت او باید دا ټول دی په سمتوګه تیار کړی شي
ماشومان په وته بجلو شي په نه لاس بجو پاس بیا روشی کا بود وی کا بارون یو غوی په ریس کې سم بندوبست نشته او مرته نوستي نو موږ د حکومت نه د مطالبه کو چې کوم سکول نه جوړیږي کار پر روان نه چپاغه باندې کار تیشي او کوم چې نه جوړ شي او کوم دغه کنسغه نه پاتې شي په کوده چې دم پکې شامل شي
په خیبر جنسای کې کمیونټي سکولونو ته د مستقل حیثیت ورکول په حق له مشکله په فاټا سیکټریټ کې د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې ډیپټي ډایریکټر آزاد خان سره رابطه وکړه نو دوی وویل
دا څه کار دی چې کمیونټي سکولز موږ خپل ریسورسز تا ګورو د ریسورسز سره سره ریګولر کوو یعنی بجټ تا ګورو چې موږ سره ای ڈی پی نه موږ باقاعده دا ریګولر کوو خو ای ڈی پی څنګه په یو ځل باندې دومره ډیر بجټ وینا چې په یو ځل باندې د ټوله فاټا والا ریګولر کوو او سره سره دا ټول بجټ چې دی ټول صرف ریګولرایزیشن تم نشو کنورټ کولې په هغه کې موږ اپګریډیشن هم کوو هغه کې موږ فرنیچر هم ورکوو په هغه کې اډیشنل رومز هم ورکوو کړو ایون دا چې دغه هم سولرایزیشن هم کوو د ایجوکیشن بلکې دا د گورنر ډایرکټ یو لاندې دا ځل بیا زموږ لږ سکولونه چې کم دي په کمیونټي سکول کې ریګولرایز کیږي په تیرا میدان ایریا کې
د خیبر جنسې خلک وایي چې کدوغو کمیونټي سکولونو ته مستقل حیثیت ورکړل شي نو د تعلیم شرح به ورسره ډېر ښه شي فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر جنسې
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز شپږ سوا یوشت او په شارټ ویوز یا لنډو سپو
2110 15300
او د انټرنیټ لاره
په mashalradio.com باندې
پاکي صافي اوریدل شي
د مشال خبرونو کې ورته افغانستان ته ننګرهار میشتو فرهنګیانو تیر شپه خپل هغه فرهنګیانو ته چې له یو شمېر نور ولایتونو څخه د ننګرهار ته په یو فرهنګي سفر راغلی وو د محلي موسیقي یو بندار جوړ کړی وو دغه سندریز بندار ته په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد هم ورغلی وو او په اړه یې دا ریپورت را لګلې چې د یوې نغمې سره شروع کیږي
موسیقی دا نغمه په جلال آباد کې د بیسودو د سیند په غاړه له یوې فرهنګي حویلې نه راوځي چېرته چې یو شمېر ننګرهار میشتو فرهنګیانو د خپلو هغو فرهنګي ملګرو په ویاړ سندریزه شپه جوړه کړې وه چې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو څخه یو شمېر فرهنګیان په یوه فرهنګي غونډه کې د ګډون لپاره ننګرهار ته راغلي ول. شاعر او خبریال رحمت الله زیرمل چې د دغه سندریز بندار یو تن کوربه و مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
ما ته خو دې ډیر زیات خوند راکی او ډیر زیات ځکه خوند راکی چې د ننګرهار یم او ننګرهار میشتي فرهنګیان یا مونږه د خوست پکتیا لغمان کونړ کابل او ځینو نورو ولایتونو د فرهنګیانو او لیکوالو دلته قرباني یو خدای دې وکړي چې زمونږ دغه سندریز بندار زمونږ دغه هنري بندار د دوی لپاره د دې جوګه شوی وي چې وشبای په پام غلط شوی وي
لیکوال او خبریال محمود کوچه هم یو له هغه څخه وو چې له کابل څخه راغلی او په دغه سندریز بندار کې ګډون کړی وو نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل موسیقي د هر انسان ضرورت دی خو په افغانستان کې اکثره خلک د بدامنیو له امله د دې چانس نه لري چې په ژوندۍ بڼه د موسیقي واوري
زه ګمان کوم چې د افغانستان کې سول او ټیکاو ټینګیږي داسې ناستې پاستې دا بلا زیاتیږي او دا غل چیز دی چې د هر انسان د وجود ضرورت دی له بده مرغه په افغانستان کې ټول خلک دغه چانس د لاسه ورکوي اچاته چې دغه سین زمینی مساعدی دی هغه نشي کولی د نامنۍ په وجه باندې دغسې خوندونو نه خوند واخلي
شاعر او لیکوال زید چانګر چې له خوست نه راغلی وو او په دې سندریز بندر کې شریک شوی وو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دغه غزلیز بندر نه خوند واخیست
دلته مو بیلابیل دوستان ونو چې د سفر په لړ کې او د نن شپه دلته چې ناست یو د دې سیمې هنرمندانو لخوا نه کنسرت وړاندې کیږي موږ هم خوند ځنی اخلو او خ غزلیز بندار دی.
نعمت الله کریاب چې له یوې ډلې فرهنګیانو څخه د کونړ ولایت نه راغلی و، نوموړي د افغانستان د اوسني سیاسي رکود د ماتولو لپاره دغه سندریز بندار یو ښه غاز وګاڼه. په دغه سندریز بندار کې وتلي سندرغاړي ګلجان صادق غزلې، مقامونه او سروکي وویلې چې د محفل د ګډونوالو د خوښۍ سبب وګرځېدې. دغه سندریز بندر د شپې تر ناوخته پورې وغځېد. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیو نه ساته خبرونه ته وګی چې دا وخت پکې تاسو اولنۍ غړې کې سلام پښتونخوا خبرونه اوري. د سلام پښتونخوا خبرونه وخت دی و زیبان د سر تر رسیدونکو دی، خو په اخیری برخه کې تاسو ته د ماستر علي حیدر او د هغه د زوی عادل په خوږو غږونو کې ویل شوی دغه خپل نظم تاسو ته وړاندې کوم.
دمال سرادا دا دهیر تو کدا زمون دنیا ترم بدا دا دهیر تو کدا زمون دنیا ترم بدا
پول شما